ازادي راډیو مازیګرنې خبري مجلې ته خراغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې طالبانو په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت څلور غړي له ځان سره بیولی دي. همداراز د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د خبري غونډې له جزئیاتو به مو خبر کړو چې د سبا د لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې پر تیاریو خبرې کړې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په پیل کې له اجمل ان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري.
په کابل کې نن پر یو موټر پورې انخلول شوی ماین چاودلې او 15 کسان وژل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل له پاکستانی چارواکو سره په دې بحثونه کړل چې دا هیواد د افغانستان د سولې د بهیر د مخکې تګ لپاره څه کولای شي. او د برتانیا ملکی او شاهزاده چارلس دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې ته په بیکنګم ماڼۍ کې هرکلی وویل. نن د کابل په دارالامان سړک پر یو کاستر موټر چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د دې اداري په اړوند مامورینو په یو موټر شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غني دا چاودنه په یوې اعلامیه کې غندلې ده. نوموړي له قوله له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي ترهګر د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مخامخ جنگ پر ځای پر ملکي وګړو بریدونه کوي او په خپلو دغه پلیتو کړنو له ملکي وګړو سره خپل دښمنی ښیي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو امنیتي پلان کار شوی او چمتو شوی. د وزارت وایان نصرت رحیمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل خغلی رحیمی وایي د دې پلان له مخې په مرکز او ولایتونو کې امنیتي ادارې د چمتووالي یا لومړۍ درجې احضاراتو په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر ورځو کې د امنیتي پلان خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو ورځو کې په کابل او نورو ښارونو کې د خونړیو ځان وژونکو او نورو بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د یو شمېر دې بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، د ځینو هم د داعش وسلوالې ډلې قبول کړې. طالبانو په کوچني اختر کې د غوربند په تړاو د بېلابېلو لورو غوښتنو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له پاکستاني چارواکو سره یې په دې بحثونه کړي چې دا هیواد د افغانستان د سولې د بهیر د مخکې تګ لپاره څه کولای شي. زلمی خلیلزاد چې د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی و، نن غرمه مهال پر خپل ټویټر وویل په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته د افغانستان د سولې په خبرو کې په هغه پرمختګ هم معلومات ورکړي چې تیره میاشت شوه. زلمی خلیلزاد تیره میاشت وسلوالو طالبانو سره د قطر په مرکز دوحه کې د شپږم ځل لپاره څورځنۍ مخامخ خبرې وکړې، خو پکې د کوم لوی پرمختګ رپورټ ور نه کړل شو. هغه مهال خغلی خلیلزاد ویلي و چې د بین الافغاني خبرې اترې اوربند د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو نه کولو ډاډ او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو اصلي او له یو بل سره د تړلو عناصرو په توګه پاتې دي. زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري د سیمې د ګټو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو سره مرسته کولای شي. د برتانیا ملکی الیزابت او شاهزاده چارلس د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ ته په بیکنګم ماڼۍ کې هرکلی وویل. د برتانیا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رسمي درې ورځني سفر پیل دی. لندن ته په رسیدو ټرمپ پر خپل ټویټر د لندن ښاروال صدیق خان یو پوخ ناکام وباله. صدیق خان د امریکا ولسمشر ته د هرکلی لپاره د سری غالۍ پر غوړولو انتقاد کړی و. ټرمپ برتانیا ته په داسې حال کې په رسمي سفر ځي چې برتانیا کې د نه له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلان کې ځنډ او له واک څخه د صدراعظم تریزا مې د لرې کېدو پرېکړې سیاسي کړکېچ رامنځته کړی دی. ټرمپ برتانیا ته له رسېدو مخکې ویلي و د دې هیواد پخوانی د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د میرمن مې بهترین ځای ناستی وي. د ملکې سره د ټرمپ د غرمنۍ پر مهال سلګونو مظاهره چیانو د برتانیا پارلمان ته نږدې مظاهرې پلان کړې دي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد رهبر کیم جنګ اون یو نږدې کس پر هغه سربېره محضر کې لیدل شوی چې د جنوبي کوریا رسنیو یې د ورکېدو یا اجباري کم ته د استول کېدو رپورټونه ورکړي وو. د جنوبي کوریا رسنیو ویلي وو کیم جنګ چال له ولسمشر ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر له ناکامې غونډې وروسته اجباري کار ته استول شوی. کیم جنګ چال د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې له سرمشري مخکې له واشنگټن سره د شمالي کوریا د مشر لوړ پوړی مرګ چې وو. دوه اونۍ مخکې د جنوبي کوریا یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی وو چې د ویتنام له بې نتیجې سرمشري وروسته چال د اجباري کار کم ته استول شوی او د نوموړي یو بل همکار اعدام شوی.
له ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. دغه خبرونه په دوام کې وباوري چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت څلور غړي په هلمند کې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې له ځان سره بیولې دي. آیا دا کار امکان لري؟
طالبان علی په قطر کې په خبرو اخته دي د مختلفو هوادونو ته ځي. زه هیڅکله دا فکر نه کوم چې طالبان دوی د دې لپاره بیولې چې دوی ساحې ته ورځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د پلازمینې د امنیت لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو چاودنو ته چې په اکثرو کې له مقناطیسي بمونو کار اخیستل شوی کتنه کوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمیر چارواکي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې لاسوهنې کوي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوی دی په هغو کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي، له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي.
او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو شیبه مخکې په لندن کې په یوه خبري غونډه کې د سبا ورځې د لوبې لپاره چې له سریلانکا سره ده د خپلو تیاریو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونه لومړی موضوع ته طالبانو د سولې د ولسی حرکت څلور تنه غړي نیولې دي. که څه هم د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د دوی دا څلور کسان د مشورو او لارښوونو په خاطر طالبانو یو نامعلوم لوري ته بیولي، خو په دې اړه د خلکو په منځ کې تشویش شیبه په شیبه په زیاتېدو دی. په لاشکرګه کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د سولې د ولسی حرکت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې د راپور برابر کړی.
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پچا خان مولاداد رسنیو ته په واسطه ورسوي تصویر پیغام کې ویلي دي چې تېره شپه یوې ډلې طالبانو د دوی د ملګرو سره تر روژه مات وروسته څلور کسان چې د حرکت مسؤلین دي د ځان سره بیولي دي. مولاداد دا نه دي ویلي چې د ولسی حرکت دغه څلور غړي د څه دپاره او کوم لور ته بیول سوي دي، خو دوی د پنجشنبې په ورځ لشکرګاه د مساکله په هدف پرېښودله او پر نادالي لومړی ګریشک او د غزای نه د مساکله په لور وخوځېدل.
تېره ورځ دوی د طالبانو مساکله ولسوالۍ سیمې ته داخل سوله، هلته 15 کیلومتره مخته ولاړه. وروسته هغه طالبان مخته ورته راغلي دي، هلته خبرې ورسره کړي دي، رژمات یو ځای ورسره کړي دي. وروسته تر هغه د حرکت څخه د حرکت مشر اقبال خیبر، د حرکت ویان بسم الله وطندوس، د هلمند دستې مشر بلند سروال غفاري او د ننګرهار دستې مشر حاجي فرهاد عادل لزان سره بیولی دي. تر اوسه معلومات هم دادي
پچا خان مولادات کڅه هم نه دی ویلي چې د حرکت غړي د مشورې د پاره کې جبري بیول سوي دي، خو پر ټولنیزو رسنیو دغه موضوع حساسیت رامنځته کړی دی او د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو ته تشویش وړ ګرځېدلې ده. د چارو کارپوه خبریال زین الله ستنګزی وایي که د سولې د ولسی حرکت غړي د مشورې د پاره بیول سوي وي ښه دی، او که جبري نیول سوي وي نو پر ټولو هغه جریانونو بد اغېزه کوي چې د سولې په برخه کې هلې ځلې کوي.
زه فکر کوم چې دغه کسان چې بیولې دي د خپل پالیسۍ او د خپل سیمې په اړه به معلومات ورته ورکوي، خبرې به ورسره کوي، ځکه طالبان اوس هغه د خبرو ژبه لري او که چیرې نیولی نو بیا هغه نور کسان هم بیوله. بل طالبان هغه قطر کې خبرو اخته دي د مختلفو هوادونو ته ځي. زه هیڅ کله دا فکر نه کوم چې طالبان دې دوی د دې لپاره بیولي چې دوی ولې دوی ساحې ته ورځي یا مخه نیسي، او که چېرې داسې چې مخه نیسي نو بیا د طالبان لپاره فکر کوم ښه نه دی. د دوی په هغه د قطر په دفتر او په نورو په سیاسي خبرو باندې ناسمه اغېزه کوي.
د سولې په نوم دغه ولسي حرکت یو کال وړاندې رامنځته شوی دی. دوی د بیخي پیل پر مهال پر شو کابل ته ولاړل، د ټولو نړیوالو ادارو سفارتونو مخې ته خیمې ووهلې، او په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو وخته غاړو څخه د سولې او امن غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته ځي او غواړي عامو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. محمود الهستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوچني اختر په درې ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو د ښه امنیت په هدف ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو خوښۍ په غم بدل کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
اختر شاید په نورو ځایونو کې د خلکو لپاره د خوښۍ زیری وي، خو په افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې شاید خلکو ته د انتحاري او بمی چاودنو معنی ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې ټول امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د اختر د ورځو د امنیت پلان جوړ شوی چې پیاده سیارې ګزمې او د سیمو د څېړنو وسیلې یوه برخه دي. دی وایي د دغه پلان له مخې د پولیسو په ګډون امنیتي بنسټونه به په مرکز او ولایتونو کې د تیارسۍ او لومړی نمبر احضاراتو په حال کې وي. په جوماتونو، عیدګاهو، میله ځایونو او د خلکو د راټولېدو په سیمو کې مطمئن امنیتي او کشفي تدابیر د امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه د پولیسو له لوري نیول شوي دي. افغانانو په ډیرو تیرو اخترونو کې د امن ورځې نه دي تیرې کړي، خو د تیر کال د کوچني اختر په ورځو کې افغان حکومت او طالبانو اوربند کړی و چې له ننګرهار پرته چې د څو چاودنو شاهدو د اختر درې ورځې د افغانستان په ټولو سیمو کې د امن په فضا کې تیرې شوې. خو سږ کال طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند ونه مانه، او د دغه ډلې مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر د دغه پیغام په غبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له خلکو ساتنه کوي. د دې وزارت د ویان په خبره امنیتي ځواکونه د دغه ډلې د هر ډول کړنو په وړاندې چمتووالی لري. نصرت رحیمی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د مخالف وسلوالو هیڅ یوه حمله به بې ځوابه پاتې نه شي. دی وایي د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د دښمنانو هیڅ یوه حمله بې ځوابه نه پاتې کیږي، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو د هر څاڅکي وینې غچ له دښمنانو اخلو.
از دشمنا با تمام قوتش میگیره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو تر اتسنګ به هغه کسان چې د ماشومانو د لوبو لپاره پټاخۍ او پلاستیکي ټوپکونه پلوري هم ونیسي. دغه وزارت وایي ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې د ماشومانو د لوبو لپاره د دغه ډول وارداتو مخه ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امنیتي چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې 193 تنه اوبخي، 193 تنه ملکی وګړي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو 201 سرتیری وژل شوي دي. له کابله د ناجیې ساپۍ په راپور کې به واورئ چې سږنۍ روژه تر نورو ټولو کلونو مرګونې میاشت وه.
وقتی که بیچاره دم پیش دفتر مرسه، یکی که محترمه که در پیشوی دفتر از اینا مرسه.
محمد زاهد د محمد آصف فروتن ورور دی چې د روژې په مبارک میاشت کې د کاونټر پارت نړیوالی موسسې په برید کې وژل شو. دی وایي ورور یې د کابل پوهنتون د دری ادبیاتو له ماسترز څخه په لومړي درجه فارغ شوی و چې ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې. د روژې په میاشت کې د کابل د کاونټر پارت په نړیوالی موسسې دغه برید کې 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او یو ساتونکی پکې شامل و، وژل شول او 24 نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په تیر یو میاشت کې 193 تنه ملکیان او 201 امنیتي سرتیری وژل شوي دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امنیتی ځواکونو، دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات په عملیاتو کې چې په تیره یوه میاشت کې ترسره شول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو زره یو سل یو دېرش تنه دښمنان وژل شوي دي، یو سل درې نوي تنه ملکیان هم په دغه موده کې د ترسانو په بریدونو کې د ماینونو په ترڅ کې د چاودنو په ترڅ کې د ټارګټ شوي دي، شهیدان شوي او دوه سوه یو تنه امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي.
خو د ښاغلي رحیمي تر څرګندونو وروسته د همدغې ورځې په ماسپښین په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په یو کاسټر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت تر پیښې یو ساعت وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو شمیر پنځه او د ټپیانو شمیر لس تنه وښودل. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې بیا په تېر مې میاشت کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي. دغې ډلې په خپل راپور کې ویلي چې په مې میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې پنځه سوه نهه ویشتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې یو سلو نهه اتیا تنه ملکیان وژل شوي او درې سوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دې ډلې سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د ملکي مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت افغان بنسټونو او وسله والو طالبانو په کراتو ټینګار کړی چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري.
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د مقناطیسي بمونو په وسیله د چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. همداسې یوه پیښه نن هم وشوه چې پنځه کسان پکې ووژل شول او لس نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښیي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې چارې ته هم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور حال د کابل سټوډیو د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راکوي.
کابل د دوشنبه پرز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسون پر موټر د یوې مقناطیسي چاودنې شاهد وو. دغه چاودنه د ورځې په یوه نیمه بجه د کابل په دارلمان سړک د یاد کمیسون د کارکوونکو پر کاسټر موټر وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مقناطیسي ماین د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کارکوونکو د موټر د تیلو د ټانکۍ لاندې برخه کې نښلول شوی و چې د دغه وزارت د ویان په خبره په دغه پیښه کې پنځه تنه وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو ترڅنګ له مقناطیسي ماینونو ګټه اخیستنه د وسلوالو مخالفینو نوی تکتیک بلل کیږي چې زیاتې اندېښنې هم راولړې کړې دي. د مشران جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي فاطمه اکبري د دغه شان پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښمنه ده. دا ډیره د اندېښنې وړ او خطرناکه ده، ځکه تاسو وینئ چې هیڅ څوک نه لیدل کیږي او نه هم څه معلومات شته، خو ناڅاپه وینو چې موټرونه هوا ته پورته کیږي. اغلی اکبری د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د داشن پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په تیر یو میاشت کې کابل د سو مقناطیسي چاودنو شاهد و چې مرګ ژوبله هم لرله. د یکشنبې په ورځ د کابل په پنځمه حوزه کې د برهان الدین رباني پوهنتون د محصلینو په موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله هم واړوله. له دې وړاندې د حج اوقاف وزارت د کارکوونکو پر کاسټر موټر هم د مقناطیسي ماین چاودنه شوې وه چې په پایله کې لس تنه ټپیان شوي وو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی: پرته له شکه چې موږ د مقناطیسي چاودنو د مخنیوي لپاره پلانونه او پروګرامونه لرو او زموږ اپراتیفي برخې پرې کار کوي، یو لړ نور پروګرامونه هم لرو چې له مخې به یې هغه ځایونه په نښه شي چې هلته مقناطیسي ماینونه جوړیږي. خو عام خلک او د افغانستان د مشران جرګې غړي دغه هڅې کافي نه بولي او له امنیتي بنسټونو غواړي چې د وسلوالو مخالفینو د هر ډول بریدونو په ځانګړي ډول د مقناطیسي چاودنو په مخنیوي کې جدي هڅې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د جګړې ښکیل خو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی، راشئ او د ازادي راډیو په ځانګړي اختریز خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شپږ سوه میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر چارواکي مداخله کوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی: نن په یو خبري غونډه کې د چانوم ونخست، خو ټینګار یې وکړ چې د کورنۍ او چارو وزارت به د هیڅ چا زور ته غاړه کې نږدي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په دې وزارت کې فساد ژور دی او سیستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د شپږ سوه میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي چې د دوشنبې په ورځ یې یوې خبري غونډې کې خبرې کولې په دې اړه نه چا نوم وانخیست او نه هم روښانه کړه چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
دا اختلاس چې د کورنۍ چارو په وزارت کې رامنځته شوی دی په کوم کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي، له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي، خو هیڅ زرته او هیڅ زور ته به د کورنۍ چارو وزارت نه تسلیمیږي او قانون په دې کسانو باندې تطبیق کیږي.
ښاغلی رحیمي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څرنګه تاسول شوې کنه، وویل چې د قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې شپږ سوه میلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت دوه ویشت لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت پنځه له دندې لري شوي چارواکي هغه کسان دي چې د لوی څارنوالۍ له لوري په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په کورنیو چارو وزارت کې په ټیټه او لوړه کچه فساد په پراخ او ژور ډول موجود دی چې سیستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري. د دغه وزارت یو څېړونکی ناصر تیموري:
نخست خواست ما از وزارت داخلی هست که
زمو گفتنه له کورنۍ او چارو وزارت نه داده چې د فساد پر وړاندې مبارزه بنسټ ذکرې او ټول هغه کسان چې په فساد تورن دي او دوسیه شته له خلکو سره شریک کړي او جدي دي وسړي
نو مور ایټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کارنده نه ده او باید په ټولو هغو برخو کې چې پکې فساد موجود دی له تورن کسانو سره په جدي ډول وڅېړل شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د مزار شریف ښار اوسیدونکي په دې ښار کې د ناقانونه وسلوالو او موټر سایکل لرونکو غلو د حضور له زیاتېدو شکایت لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د اختر په درشل کې په دې ښار کې د جنایي جرایمو پیښې زیاتې شوې دي او دولت نه دی توانېدلی چې د خلکو امنیت خوندي کړي. د بلخ امنیه قمندانی وایي د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې له سلو زیات کسان د اختطاف، انسان وژنې او غلاو په تور نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت لري او امنیتي چارواکي د خلکو د امنیت خوندي ساتلو ته په بې پامۍ تورنوي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې په ښار کې د موټر سایکل لرونکو وسلوالو کسانو او د مسله غلو حضور زیات شوی دی. د بلخ اوسیدونکي وایي چې موټر سایکل لرونکي ناقانونه وسلوال د خلکو په وژنو، د وسایطو په سرقت او نور وسلوالو غلاو کې لاس لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د اختر په ورځو کې د جرایمو د مخنیوي او د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر کلک امنیتي تدابیر په پام کې ونیسي.
په مزار شریف کې امنیت ښه نه دی، غلاوې ډېر شوي. موټر سایکل لرونکي کسان ښځې او ماشومان څخه په رڼا ورځ کې ټوکې غلا کوي. پولیس باید اختر کې امنیت خوندي کړي.
مزار شریف بسیار خراب است.
زمینیم د مزار شریف وضعیت ډیر خراب دی، غلاوې ډیر شوې دي. موټر سایکل لرونکي کسان هر ورځ خلک دروي، له خوې پیسې اخلي، موبایل اخلي او یا هم پټزو سره وبښنی. دولت نشته ترڅو د خلکو امنیت خوندي وساتي. زموږ تمداده چې د اختر په ورځ امنیت ښه وي. په همدې حال کې امنیتي چارواکي په مزار شریف ښار کې د موټر سایکل لرونکو غلو د پراخ حضور په تایید سره وایي چې هغوی د یوې میاشتې په ترڅ کې لسلو ډیر کسان د جنایي جرایمو په تور نیولي او دوسیه یې سرانولۍ ته استولی دي. د بلخ امنیه قماندان اجمل فایز په دیاړه ازدی رادیو ته وویل
یو څه به شنو تندزګی شته چې شامل افراد مسلې غیر مسول اختطافچیان
یو سره نه وشتنه نیول شوی دی چې پکې غیر مسول وسلوال غله او همدارنګ په بلخ ولایت کې د جنایي جرایمو په پیکو کې لاسلرون کې کسان چې اختطافي هم تر سره کړی دی پکې شامل دی د دغه کسانو دوسیه سرنولای ته سپارل شوې دي او ډیر ژر به پرې تحقیقات وشي د بلخ امنیه قماندان زیاتوي چې دوی د اختر د خل منځلو لپاره په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې لومړی درجه امنیتی تدابیر پلان کړی دي د تیر شنبه په شپه موټر سایکل لرونکو وسلوالو د بلخ د طب پوهنځي محصل محمد شکی په مزار شریف ښار کې وروسته له هغې په ډزو سره وواژه چې نوموړي غلو ته د خپل موبایل او پیسو د نه ورکولو په خاطر د هغوی د ګواښ په مقابل کې مقاومت وکړ. پولیسو تر دمه د پیښې عمل نه دی نیولی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام لوبې روانې دي. یو ساعت یا یو نیم ساعت مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشرتابه په لندن کې په یوه خبري غونډه کې د سبا د لوبې لپاره د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. افغانستان سبا د سریلانکا پر وړاندې لوبه کوي. د سریلانکا لوبه تیرې دوه لوبې چې کومې کړې دي ډېرې هم ښې نه وې یا ښه نتیجه یې نه ده ترې ترلاسه کړې، خو آیا افغانستان به د دې لوبډلې پر وړاندې څه ډول لوبه کوي؟ په دې اړه د جزئیاتو لپاره په لندن کې د کرکټ د لوبو آزاد خبریال سیف قیومی دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی او ترې پوښتم. قیومی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. د افغان لوبډلې مشرتابه نن د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه څه وویل؟
سلام، نن افغان لوبډلې مشر ګلبدین نایب په خبری کنفرانس کې وویل چې مونږ تیرو لوبو تیرو وطنو باندې فکر کړی او زده کړې مو ترې کړي دي چې د سریلانکا په خلاف سبانۍ لوبه کې به ترېنا فائده واخلو او هغه تیروتنې مو چې د استرالیا او د انګلستان په خلاف په وارم اپ لوبه کړې وي نو هغه بیا نه تکرارو.
بله، نو سبا لوبه خو د سریلانکا سره ده او سریلانکا لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په خپلو تیرو دوو لوبو کې ډېره ښه نه ده ځلېدلې، دا به د افغانستان د ټیم لپاره آسانه وي که ګرانه دا مسابقه؟ او د څه ویل د افغان لوبډل مشر؟
افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب وویل چې لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده سریلانکا خپلې دوه تمریناتي لوبې او یو د نړیوال جام خپله اولنۍ لوبه وبایلله، نو ظاهر خبر ده د هغوی مورال د افغانستان د کرکټ لوبډلې په نسبت باندې کم ده. او تیر ځل چې افغان لوبډلې او سریلانکا سره لوبه کړې وه نو افغان لوبډلې ترې نه ګټلې وه چې هغه په ایشیا کپ کې وه. او ګلبدین نایب وویل چې زمونږ بالران چې دلته هم اوس لوبه کړې او مختلف دنیا په مختلف لیګونو کې لوبېدلې ایکسپیرینس دي، تجربه لري، نو سبا یې هیله مندي وښودله چې د سریلانکا په خلاف به دغه لوبه وګټي او افغانانو ته به د اختر یوه تحفه ورکړي.
بله قیومی صاحب، د افغانستان لوبه له پاکستان سره چې افغانان ډیر ورته سترګې په لاره دي، دا لوبه څه وخت ده او افغانستان به له پاکستان سره خاص لوبه کوي او که به د ټولو نورو لوبو په څیر په همغه تیاری باندې میدان ته ورځي؟
افغانستان او پاکستان سره یو ځل بیا په 9 تاریخ د همدې میاشتې سره مسابقه لري. څنګه چې افغانستان په تمریناتي لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه نو هماغه ټیم یا هماغه لوبغاړي به انشاءالله د پاکستان ته وړاندې میدان ته ښکته کیږي او انشاءالله دغه لوبه هم ترې نه ګټي. اوس د انګلند او د پاکستان لوبه روانه ده چې پاکستان خپل لومړنۍ پانۍ کې 324 منډې هدف انګلند ته ورکړ او انګلستان اوس بیرته خپل لوبه پیل کړې ده چې اته اترنځونه دی په یو ور کې او یو لو پاړم د سوځیدل
بله. او قیوم صاحب کلان په څو ثانیو کې راته وایي چې د انگلند لپاره به ګرانه وي چې پاکستان دا هدف ترلاسه کړي که څنګه؟
نه زما په فکر باندې چې انگلینڈ کولی شي چې دا هدف په اسانۍ سره ترلاسه کړي، دا هغوی توپ وهونکو ته په کتو سره چې تقریبا 5-6 توپ وهونکي لري او ټول په فارم کې دي، نو هغوی به وکولی شي دا هدف ترلاسه کړي او لوبه وګټي.